پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. پدې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې مظاهره ده. پدې ارتباط کابل ته ورزو او زموږ خبريال د مظاهره په ځای کې دی. خبرو مو چې مظاهره چند څه غوړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. او اوپک د تیلو د بایو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي ډاکټر تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او د هغه په یاد یې ډیوې بلې کړې. د خوست ولی محمد حلیم فدایی پر خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې د خوست ښار د زړې سبزی منډۍ څلور لارې د ډاکټر ناکامورا په نوم نومولې ده. کام ایر خصوصي هوایي شرکت پر خپل رسمي فیسبوک پانه د هغې الوتکې تصویر خپور کړی چې د شا پر وزرو یې د ډاکټر ناکامورا یو لوی تصویر انځور شوی دی. کامیر لیکلی دی چې د افغانستان خلک به تل د ناکامورا د خدماتو منندوی وي. جاپان ټایمز رسپانې د ډاکټر ناکامورا د خیریه بنسټ د یو استازي له قوله ویلي چې د ناکامورا میرمن مشر لور او د هغه مرستندوی ټولنې چې ناکامورا کار ورته کاوه درې غړي د جمعې په سهار کابل ته رسیدلي څو د دې وژل شوي جاپاني ډاکټر مړی ترلاسه کړي. ناکامورا له دوه لسیزو څخه د زیاتې مودې راهیسې د افغانانو سره د روغتیا او کرنې په پروژو کې همکاري کوله. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه د سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي قومندان په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي. د امام صاحب ولسوال بیا د وژل شویو پولیسو شمیره دوه او د ټپیانو درې وښوده. خو د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې او د دقیق شمیر په اړه یې معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په دې برید کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژلي، څلور نورې ټپیان کړي او د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان او دوه ساتونکي اسیران کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنېدو خبر ورکوي. آی او ایم پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل له تیرې یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه ورځې پورې 1545 افغانان له ایران او 2023 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي. خبر پانه زیاتوي چې له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو پر کمولو په غیر رسمي موافقه پای ته ورسېده، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتې شوي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د عمو تیلو صادرونکو هیوادونو په ویانا کې د دې لپاره غونډه وکړه چې د تیلو صادرات د پخوانۍ موافقې په پرتله په زیاته کچه راکم کړي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیرله کموالی پکې راولي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. تمه کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د پولند او سویسم تا ورشي چې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال نازی اشغالګرو اشویتس بللیو. انګلا مرکل به د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره د اشویتس بریکناو اجباري کمپ وګوري. دواړه مشران به د دې کمپ په هغه ځای کې چې زرګونه یهود بندیان پکې وژل شوي وو یوه دقیقه خاموشي وکړي. میرمن مرکل به د نازی جرمنانو لخوا د شکنجې په دې پخواني کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کیږي مخکې له دې چې دا کمپ په 1915 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لخوا آزاد شي، له 1 میلیون زیات کسان پکې وژل شوي وو. په مجموعي توګه نازی جرمنانو او ملاتړو یې هغه مهال 6 میلیونه یهودان وژلي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتی ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې او ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیویي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهرچیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي.
ازادي راډیو په منځني صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په کابل کې د انتخاباتو په ارتباط مظاهره ده. هڅه کوي وړاندې د مظاهره لزای له خپل خبریاله واورو. د زمرایا زم حق اونیس پروګرام کې باور چې د سلور دیش ولایتونو لړلې په وښټ ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرلو بهیر بشپړ شوی دی. د پاتې وو ولایتونو د رایو د بیاشمیرلو مسله مو له مسولو کسانو سره په دې پروګرام کې څېړلې ده. د خوست هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه من د شپې په وابه جو پرواز وکوبل ته بلاته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم سات کې خوست تر ورسېدو.
دا به هم واوري چې خوستوال د الوتنو د زیاتې دوه هیله لري. په کندوز کې مو د رسنیو له حاله خبره وو. دی وی رادیو مشوي ازادي راډیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. امید زهیر مل د ازادي راډیو خبريال په کابل کې د مظاهره لزای را سره د زهیر مل صاحب مظاهره په کوم ځای کې ده او مظاهره چان په دقیق ډول څه وایي؟
شیباسم تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د سولی او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار مشر کوي نن د کابل په دارالامان سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ د ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد باندې هغه چې دوی وایي لاریون وکړ. د دوی لاریون همدغه اوس پای ته ورسېد خو یو فکرلي کې هم ورس، مګر له دې وړاندې ښاغلی حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې پر ټاکونو او سولې خبرې درلودي. خلال حکمتیار لومړی په ټاکونو باندې وویل چې له څو ټیمونو سره یو ځای چې د نومونه وانخیستل خو وړاندې ښاغلی رحمت الله نبیل او عبدالله سره د څو غونډې درلودي. هوکړې ته رسېدلی دی چې د تقلب پر ضد به درېږي او د ده پر ځای به د دې تقلب هغه چې دوی وایي د پراخ تقلب پر ځای به یو ځای پرېکړه کوي او حتی یو ځای به له دې وروسته هم لاریونونه کوي. دوی د ټاکونو په اړه باندې مشخصې غوښتنې درلودلې. دغه مشخصې وختنی په دریو برخو باندې متمرکز کیږي. اول هغه محلونه چې هلته ټاکنی البته بایومیټریک دزګاوی یو رکی شوی دي لسره باید پکې ټاکنی وشي. صندوقونه باید په بشپړ ډول باندې لسره وشمیل شي، نه یوازې هغه ته زره محلونو صندوقونه چې په هغه د ټاکنی شرکتونو کمیسون له خوانه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ویل شوی چې هغه وسیړل شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د پاکو او ناپاکو یا د معتبر او غیر معتبر رایو د بشپړ نیت تر روسي هدا پورې باید پایل اعلان کړي، بلکې کله چې دا پروسه تکمیل شوه پایل باید اعلان شي. همدارنګه دوی له امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هغه کسانو پر ضد باندې چې دوی متقلبین بولي ودرېږي، نه یوازې د هغوی ملاتړ ونه کړي، بلکې د هغه کسانو ملاتړ ته ودانګي چې البته د تقلب ضد غږ پورته کړی. دوی د کمیسیون هم وغوښتل چې متقلبین او هغه کسان چې انتخاباتي جرمونه یې کړي دي هغه زر تر زره عدلیه او قضایي ارګان متوسپاري. هغه له حکمتیار همدا ډول د سولې په اړه باندې هم موضوعات درلودل. هغه ویل چې د سولې اوسنۍ بهیر بنبسته رسیدلې ده او تر هغه چې بین الافغاني خبرې په بشپړ ډول باندې پایل نشي او بین الافغاني خبرې هم دغه کسانو چې ترمنځ چې هغه په تیرو اصل له سکلونو کې سره په خپلو کې په جګړو کې ښکېو یا په تلویخ سکلونو کې دوی ترمنځ باید لومړی یو هوکړه وشي او له هغه وروسته بیا نورو خبرو ته زمینه مساعده شي. دوی د افغانستان په اوسني حکومت باندې تور پورې کړ چې د سولې د خبرو معنی ګرځېدل دی او یوازې د قدرت د غوښتو لپاره غواړي چې د سولې د روان بهیر له بنبا سره مخامخ شي. بلې شبار صاحب،
مننه زهیر مل صاحب. وامریدل په کابل کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مظاهره کړې ده او د انتخاباتو پر کمیسیون هم انتقادونه لرل. د زمرایه زما حق پروګرام چې تر 12 بجو وروسته خبرو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله په دې پروګرام کې څرګل شوې ده او په دې کې دا موضوع تر بحث لاندې ده چې په هغه وو ولایتونو کې چې تر اوسه د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او بیا په ځینو سیمو کې ستونزې شته، دا ستونزې به څنګه هواري شي په دې پروګرام کې په دې اړه په تفصیل وړاندې اوریدل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خوست اوسیدونکو او دغه ولایت ته تلونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر پر فعالیدو او د دې ځای ته د الوتکو د پروازونو په پیل خوشی څرګندوي او وایي اوس کولی شي له دې لارې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. دوی غوښتنه کوي چې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کارونه دې چټک شي او الوتنې دې هم په اونۍ کې له یو ځلې زیات شي. بل لورته ځای چارواکي وایي د غلام خان بندر په ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل پر جوړولو کارونه په چټکۍ روان دي او له دې هوایي ډګر به د لوی پکتیا د خلکو او مسافرو سربیره د کرشي د پوري غړي کورمی بنو همدارنګه شمالي او جنوبي وزیرستان مسافرو ته هم د تګ او راتګ اسانتیا برابر شي. نجیب الله لوخیل له خوسته په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د خوستوالو له وګدې انتظار وروسته تیره اونۍ د ولایت د ملکی الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې د ولایت په اونۍ کې یو ځل پروازونه پلان شوي، خو د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کی. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه، بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وه چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکه په اول پرواز کې له جدي خوست راغی.
جدي نه مې د شپې پیوا بجې پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوا ساتم انتظار وکټول نه چې خلاصې دا بډی کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم سات کې خوست تر ورسېدو ډیر ورته خوشحال یم او مسافر ټولم دا غوړي چې پروازونه زیات شي، جمعه کې باید دوا درې پروازونه شي. موس را په سعودیا کې ملګری و، موته ټلیفون کړی چې میکته یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبه تزي
مخکبه مخ چې دوبه تاتلو یو ارز به مخ کې په مټر کې یو خوش نه کبل تاتلو په دل یار کې ډیر ستینز و زکه وره به وره دی خطر و په یار کې ډیر ستینز و اوس په نیم سات کې باسي دغه نه مې دن نه مخ سپاره کو په کوبل کې به ان شاء الله کېږي ډیر فخر کو یاړو.
د خوست کابل لاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمې مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان وو.
په لار باندې موږ وسته مایزال وکا او نور مشکلات هم وو، واورین وریدل یې او دواړه کندونه هم د خطر نه ډک دي په خاطر چې په لار مشکل و. الحمدلله مشکل نن را پښه ځکه موږ په نیم ساعت کې زو لکه پراته چې مطمئن زو هرات ته زو مزار ته زو دلته به مطمئن د مکسنور خلک هم راشي.
بل دوی تکتون کې د خوست هوایي ډګر د مسافرو له تګ را تک سربیره د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولي. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزی وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک سوداګر به د دلارې راځي بلکې د جنوبی شمالي وزیرستان خلک به هم د دینه استفاده کوي پر اترونکو کې ځکه چې داغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی هم به وخت کمی کیږي او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دلارې کابل ته وي غنه وروسته خارج ته په اترونکو کې صادریږي.
د خوست هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوي، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله څو ځلې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخله یاد کړې.
د ګوتو په شمیر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عامل منفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینل دی اوس 15% مخکې تللي او په بشپړېدو سره به یې د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن په اونۍ کې لیاو زلی دیر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د یو ایراني قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دا قومندان څوک دی او څه ډول فعالیت لري؟ اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی دی. له ده به واورو سروان صاحب، څه ډول فعالیت کوي دا قومندان او څوک دی؟
مننه شیبر صاحب. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په قول درته وایم د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته 15 بلیون ډالر جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قومندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د شاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قومندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي شاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همدارځې سختریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2001 میلادي کال د جنوري د 6 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاسترلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لشت لږه څلور وشت امریکایي سرتیری ووژل شول. له دغه پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنوی وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره لپاره د امریکا ځنګړي استازي په خپل خبرو کې چې په یو خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شاهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوی ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګرځنې وکړې.
مننه سروان صاحب، وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیوال حالاتو خبر شئ.
افغان میرمنی لکومو غوښونو سره مخامخ دي. رويټرز اژانس له یو شمېر افغان شخصو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي او یو راپور چمتو کړی دی چې جزئیات سفی الله سنکس وړاندې کوي.
په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي لسختې سره سره د کار مخته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی پنوم د خزو دی وی ځانګړې رادیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو ښار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاس ته لوېدلی او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی رادیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له سختې سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نه نظره مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو ریډیو ټول تجهیزات سره جوړ کومیعنی په هر قدم
تهدید شته. رويټرز خبري اژانس د بشري حقوقو د فعالانو په حواله لیکلي سره لدی چې خزي ورستر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قرباني دي. د بشري حقوقو افغان فعالې شیلا قیومی ویلي خزي د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو لزده کړو محروم دي، په زور وديږي، کار ته نه پریښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یو پروسګنې سروې لمخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړ کړي او 100% افغان خزي زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1989 تر 2001 میلادي کال د طالبانو په شاوخوا شپږکلنه دوره کې د افغان خزو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلی وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي رادیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راوروسته د خزو په برخه کې هر څه له صفر شروع شي.
افغانستان خزې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دغه راز پهونه ته وګوري اوس هم افغانستان یو هغه مملکت څخه دی چې سواد کچه ډیره ټیټه ده. اقتصادي منابع ته لاسرسی نه لري د افغانستان خزې. په سیاسي دګر کې هم سعید چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسی جرګې او مشانه جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه خزې چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفی چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته پرې نه خودل شو چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شو. کوفی دغه تورونه رد کړي. د خوځو په وړاندې لټول ننګونو سره سره چې یو شمېر آن لخپلو اساسي حقوقو هم به برخې دي، افغان دولت لپاره تر اوسه د خوځو د حقوقو د دفاع او په دې برخه کې د شتله استراوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحد بولی. د بیلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د خزو ته پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې 100 میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان خزو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او خو خدماتو ته لاسرسي عمده اهداف یاد شوې دي.
بلورته په بلخ ولایت کې د جونی د دودیزو ممانعتونو او د سیمې د نامنې لامل نشي کولای چې خپل سنوي زده کړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د پوهنې اداره وایي چې د دغو سنتو سربیره په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او ښوونځیو ته د احاطې د دیوار نشټوالی هم د دې سبب شوی دی چې پولیسو کې نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورنکړي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت په ګنشمیر ولسوالۍ کې دودیز ممانعتونه او نامنۍ سبب شوی ترڅو ګنشمیر چونې د سنوي زده کړو لا بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهربلک، بلخ، چمتال، شولګرا، شورتپه او کلدار ولسوالۍ کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګ نیسیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولای چې لا نه هم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازیه حکیمي چې تر نه هم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ ممانعت او گواخ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلې چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلی حکیمي وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنۍ زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنۍ او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړه هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنۍ او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډیر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړې تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ټکنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې تاسو یې سمسونه خبره کړو. لدې کبله بخښنه غواړم. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نږدې 3 دقیقې وروسته لند خبرونه لرو او د زما رائے زما حق په نیوز پروګرام کې د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. یو یادونه وکم چې نن د افغانستان په وخت د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د اسکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلئ، د خبرونه لمیلمنو پښتنې وکړي او د کندهار د بیا رغونې په ارتباط هم خپل نظر د ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لاري خپل پیغام د مکمه پیښه چې شل نه کامورات خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې اختر او شخصیت او خکارونه کړی او زی پکله کوټه کوغندم او دغه دې زمیر ته د دولت د خواهش کوم چې دغه دې زمیر چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقینا چې هم بعد اکاموراو په دې اکاموراو ته له ډیر خو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه دې زمیر ته دا. السلام علیکم. اختر محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم دا په جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپاني موسسې پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي دا افغانستان دښمنانو کوي دا او د سیمې استخبارات چې نه غواړي چې په دغه کې د حکومت دا حکومت څخه د غوښتنو کوم چې دا شخصي او شخصیتونه استفادات پر حکومت باندې ډېر لازمي دی باید په دې کې ډېر سخت حفاظتي ګامونه د داسې
افغانستان خلق خطر اب دغا کار چیچا کرے دغا خلق کو دیر نہ مرد کاری کرے اور دیر خلق کو آبادی پر مختص دخمنان دی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې او پیغامونه مو په حقیقت کې واوریدل او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو مسله پکې چیرل شوې ده خو اوس دولس بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو
په ننګرهار ولایت کې د وژل شوی جاپانی بشری کارکونکو تیتسو ناکامورا په ویر کې غونډې او عکس العملونه په ټول افغانستان کې لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او په یاد یې ډیوې روښانه کړې. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي دي. د ولایتي شورا رئیس وایي تیره شپه د ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي د قمندان په ګډون لس پولیس وژل شوي. په کندز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنیدو خبر ورکوي. IOM په یو خبر پانه کې وایي لتیری یک شنبه ورځ څخه د دېونی تر شنبه ورځ پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستنه شوې دي. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نام تو کمپ آشویتس کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلی ته ورشي. تمه ده چې میرمن مرکل به اوسویتسم سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال آشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولنډ له صدر اعظم سره د آشویتس بیرکناو اجباري کمپ وګوري او د کمپ په هغه ځای کې به چې زرګونه یهود بندیان پکې وچل شوي یوه دقیقه چوپه خوله ودرېږي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهراً د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه له غیر رسمي موافقې سره پای ته ورسېده خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتیږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې ده، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړای استازی براین هوکوی په ایران کې د وروستیو او مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتی ځواکونو لزرو زیات کسان وژلی وی.
نن دا ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم زما رایه زما حق پروګرام
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دیونی بحث مو د وښتو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې څرنګوالی د پاتې ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو اعلان ته د چمتووالي لپاره ځانګړې کړی. د ټاکنو خپلوا کمیسون وایي چې د وښتو ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې څخه وروسته پایلې سرور ته داخلي سوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د پاتې وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په اړه د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي. دا چې آیا کمیسیون به وتوانیږي چې د پاتې وو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې په برخه کې د ښکېلو لورو قناعت حاصل کړي، په دې اړه مبحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید راسره میلمانه دي. میلمنو تک راغلاس وایم. دا پروگرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرس صاحب، کدی انتخاباتو درستی اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، یعنی څه تازه پیښې څه دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، جناب رشید صاحب ته او د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو مننه چې یو فرصت مو مساعد کړي. کمیسیون د وویشت ولایتونو تفتیش او باشماری پروسه پای ته ورسول. خوشبختانه د دارالانشا ریاست د کمیسیون رهبری ته، یعنی د کمیشنرانو بورد ته، د وویشت ولایتونو د تفتیش او باشماری گزارش وړاندې کوي چې تیر ورځ دا گزارش د رهبری لخوا څخه تایید شو او همدانن هم جلسې روان دي. د کمیسیون کلی دیدګاه به د ابتدایي نتایجو په اړه باندې، د اعلان په اړه باندې به یا شاید نن او یا هم سبا یو کلی دیدګاه کمیسیون د ملت سره او د رسنیو سره شریکي. دوهم، کله چې د بوشماري او د تفتیش نتایج راځي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته څو مراحل لري چې هغه سیستم ته داخل سي. لومړی مرحله د انټیک ده، دوهم د سکین، دریم د برسی، څلرم د انټری یا د داخلولو، چې دغه مرحله تقریبا د انټیک مرحله د وویشت ولایتونو پای ته رسیدلې ده. برسی هم تقریبا پای ته رسیدلې ده او د دې تر څنګ سکین هم پای ته رسیدلې ده. یوازې د انټری په برخه کې لږ ولایتونه پاتې دي چې هغه به هم په دغه نن او سبا کې دا پروسه هم تکمیل سي. او یو بل نقطه چې د کمیسیون غټ اندیشنه د دیو ولایتونو په اړه
بیا ورسته په دې اړه باندې غږیږو. ښاغلی رشید صاحب، تاسو خو د بیا تفتیش او شمیرنې په اړه باندې څاروک، دغه کوم کمیسیون چې کوم کارونه په همدې پړاو کې مخکې وړل، یعنی د قناتو واړو؟
ډیره مننه. سلامونه د امام اقبره صاحب تاسو او محترم اوریدونکو ته. که څه هم پروسه خو بشپړه سوله د موږ همکارانو راپور راکړی ده، داسې ځینې وړې وړې هغه طرزلعملي ستونزې شته، ولې جدي ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ پکې لیدل شوې نه ده. د موږ فقط په یو څه باندې خوشي نیو، هغه دا ده چې د یوازې یو یا دوه ولسمشي ټکټونو څارونکو دغه بحث خاص څارنه کړې ده، او پاتې هغه ټکټونو چې معترضې په یو شکل د اشکال هغوی دغه پروسې څارنه نه کړې ده. او ویرم داده چې یو دي کمیسیون په دغه برخې د کړنې پختن لاندې رانه ولي. که هم موږ خپل څارنه لرو، معلومات او راپور به د خلکو سره شریک کړو، څه پیکسي اوس نه پیکسي کمیسیون سره به همغه مطرح کړو، ولې اندېښنه هم داده چې هغه ټکټونه یاري په دغه پروسه ټول تر پختن لاندې رانه ولي. قانونی اړخ نه کمیسیون خپلې غاړې خلاصې کړي دي. کمیسیون لپاره فقط مکلفیت دا ده چې که چیرته داسې یو حالات بیا شمیرنې تفتیش راځي، دوی باید ټول خبر کړي، هغه ناظرین او مشاهدین خبر کړي. دوی دا کار کړی ده، دوی دعوت لیږلې ده او غوښتنه یې کړې ده، اما دا چې هغوی سره نه ده کړې د دې غوبې ستونزې ده. ولې په ټوکې پروسې اعتبار ده چې د موږ لپاره مهمه ده چې پروسې اعتبار خوندي شي.
او ته مخکې یادونه وکړه ځینې وړکې ستونزې موجودې وي، که لږې روښانه کړي دغه ستونزې پسه کې وي.
هغه خو دا ده چې فرض مثال په ځینو حالاتو کې د شکایت لري کمیسیون د استازو، د ټاکنو کمیسیون تر استازو، بعض مسئله کې ځینې ټکر راغلی ده او په هغه باندې بحث سوی ده، امضا باندې، په کړنلارې باندې، په دوه مسئله باندې. په عین حال کې دا چې صندوق کې اصلي صندوق کې مواد نه و، په شنه صندوق کې مواد، دغه سی حالتونه کم کم لیدل شوي. خو د کمیسیون کارکوونکي به موږ ته زحمت
کړی. رشید صاحب، دې ته په کتلو سره دا شاوخوا 2255 مرکزونو، که دا نور رای شمیرنه ته موږ داسې نظر واچوو، دې کې ستونزه موجوده وه، ممکن هغه کوم ستونزه موجوده داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي؟
کوم هدف ته تاسو کوم
هدف مې د پاتې نور محلونه چې وو، دا خو یوازې د نمونې په ډول باندې، یا د کومې ستونزې چې وې، ستونزې په اساس باندې دغه بیا وشمیرل سولې، یعنی دې ته په کتلو سره، دغه ستونزو ته په کتلو سره، ممکن په دا نورو محلونو کې ستونزې موجودې وي؟ چې
زه نه غواړم چې دا داسې بدبینانه بغه وکړم، بحث وکړم، دا کېدای شي چې موجود وي. خو اوس هغه د کمیسیون کار ده چې که چیرته دوی دا درک کوي چې تفتیش مثلا نور پراخ کړي، بې شمیره نور پراخ کړي، دا دوی کار ده. ولې د سې جدي ننګونه یا ستونزه نه پیدا شوی چې اوس موږ وایو چې دا ټول باید له سره وشمیرل سي یا خدانه خاصه تفتیش یی د پختن لاندې راولو کار دې کې مسون خو ولې ځینې کې ستونزې په مدرسې فرض مثال پکتیا کې د یو ټیم دیګل وی چې هلته باید بیا شمیرنه تفتیش سره کې ټیم تللی او صرف تفتیش سره کړی بیا شمیرنه نه وته سره کړی ټول کار کابل تر راغی کابل کې چې ګوري بیا په کې ځینې نیمګړتیا موجوده برته ټیم برته دوم واز ځل پکتیا تللی بیا تل سره بیا شمیرنه کړی دغه سی وړې وړې هم نه همغږی یا د کارکونکو نه جدیت مسایلو کې یا ځینې طرز لمالی هغه تخطیان لیدل سوي دي او موجودي ستونزې پکې نه وي
حق پر صاحب له ملي بنسټونو نه علاوه نړیوال څارونکو بنسټونو هم په دغه تفتیش او بیا شمیرنه کې درس ملګری وو
بلې وو په دې برخه کې ناظر کننده نهادونو څخه او همدارنګه د مشاهد کننده نهادونو څخه موږ استازي درلود د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون مرکزی دفتر ته روزمره دوی راتلل نړیوال څارونکو هم وو او دوی د ټولو تخنیکی کارونو څخه د کمیسیون لیدنه کول او تاسو ولې د لاتمن گزارشونه درلو چې په ډیټا سنټر یا د ډلبندی په مرکز کې الته غټ سکرین ټلویزیونونه نصب شوی و چې دوی کولای سو کله چې د یو کمپیوټر د یو کارمن کار مشاهده کوي هغه نږدې کې زومي کې وی ګوري چې څه روان دي یعنی د دوی د پاره هغه سہولتونه په مدرن شکل باندې چې مهم و د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون رامنځته کړي و یو بل اجازه راکړي چې د انکیوري یا د ریکاونټ په اړه یو خبر راوکم د تفتیش او بشماري په اړه تفتیش او بشماري د دوه پلان پر اساس باندې تر سره سول یو د شکایتونو تدریسیدګي د کمیسون پلان و چې په ځینو محلونو مرکزونو کې تفتیش او بشماري ماریوسی یو خپل د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون ستاسو پښتنه چې د جناب رشید صاحب څخه مو وکړل کچې د احیانن په دغه تفتیش او بشماري کې چې په څلور دي ولایتونو کې تر سره کیږي چې په ویشت ولایتونو کې تر سره شوی دی که عدالت نه تامین شوی اندیشنې او انتقادونه او ستونزې او مشکلات کره اسناد موجود وي چې هغه پاتې په دې برخه کې دوهمه مرحله د ابتدایي نتایجو څخه وروسته د اعلان څخه وروسته شکایتونو تدریسیدګي کمیسون بیا شکایتونه ثبتوي د هغه لپاره بیا دوی رسیدګي کوي بیا بررسي کوي او خپل اخیرنۍ فیصله د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون
ته شو خو داسې یو لسو نه شپته مرکز او محلونه کې رای باطل اعلان کړی د کوم یار په اساس باندې دغه رای باطل دی
یو لسو ناویا دغه محلونه و چې یا بایومیټریک حساس نه درلودي اساسي نه درلودي بایومیټریکي او یا تر وخت د مخه معلومدار او یا تر وخت د ورسته رای استفاده سیوه او یا گزارش د دغه محلونو په اړه باندې مشته د مرکزونو څخه د بندو محلونو راغلی یعنی په گزارش کې نشته سیوه چې دغه محل بندو هیڅ رای دهنده نه درلود یا د امنیتي ستونزو پر اساس باندې ځینې محلونو بند سوي و یعنی دا څو کټګوري وي چې یو لسو ناوی محله د 2400 محله د جملی څخه د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون باطل اعلان کړل چې په دې برخه کې کمیسون دا په ثبوت ورسول چې کچيري احیانن کمیسون کوم هدف ولري نو بیا دغه سي تصفیکاری چې په دغه روان کې مهم دی نه تر سره کول یعنی دا د دې ښکارندوی و چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون تعهد شفافیت لري او د خلکو هغه درست امانت چې یاد کمیسون ته سپارل دی چې دغه به هغه اهل شخص ته سپارل کیږي چې د دوی باندې دی
رشید صاحب کوم رائے چې محلونه چې باطل اعلان سول هغه معیار چې په پام کې ورته نیول شوی د مو مطابق ته باطل اعلان شوی دی
بل شکه چې اوس محل خلاص شوی نه وي رایب کې چې ول شوی نه وي بایومیټریک اساساتونه لري نو هغه د کمیسون د لایحو په اساس باندې خپل هغه تخنیکی او حقوقي اعتبار نه لري نو کله چې کمیسون دغه تایید کړی دا او لبخانم د معلومات موجود وو چې دغه محلونه کې نه رایب استعمال شوی نه و دا چې کمیسون د خپل پریکړه په اساس باندې هغه به اعتبار کړی دا نور مکه چې هغه موضوع روښانه شي او یو فکر په اساس باندې هرڅه معلوم شي
حق پر صاحب دغه دی ولایتونو د برخلیک په اړه باندې معلومات ورکړي انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې موږ انتخاباتي ټیکټونو سره په تماس کې تر څو پورې دغه دی بیا شمیرنې او تفتیش اجازه راکړي سي دا خبره تر کومه هده پورې رسیدلې
په دې برخه کې ډیر مهم اقدامات د کمیسون لخوا څخه تر سره وسول د مثال په ډول د تخنیکی اړخ څخه دوه مهم پریزنټیشنونه د ثبات او هم پالنی ټیکټ ته ورکړل سو د نورو سیاسي عذاب سره د نورو ټاکنیز ټیکټونو سره د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون ناستي وکړي د ډرملوک د کمپنۍ استازي راغلل دوی ته تخنیکی معلومات وړاندې کړل او هغه تخنیکی ګروپونه چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون و کمیسون منهج د یو تخنیکی ارګان د دغه تخنیکی او مدیریتي نظام چې ټاکنیز نظام دی د دغه د اطلاع رسانی او د معلوماتو په ورکړه کې مکلف دی اما هیڅ فشار ته د هیڅ ادرس سر نکشته کیږي او کمیسون د قانون د اساسي قانون حکم تطبیقي او د ټاکنو د قانون حکم تطبیقي
د خبرې کومه ولایتونو
رسیدلې چې د وو ولایتونو په اړه د ولایتي دفترونو د طریقې څخه هم موږ د مترزینو سره خبري وکړلې د مرکزی دفتر د طریقې څخه هم موږ خبري وکړې خو بدبختانه چې موږ 100% تفاهم ته ونه رسیدلو مګر خوشبيني وس پیدا سوي ده د زینو ولایتونو په اړه باندې چې کېدای شي د نن ورځې په جریان کې یا سبا تر بل سبا پورې یو تعداد ولایتونو د دغه وو ولایتونو د جملې څخه دروازې خلاصې سي اول ته موږ په نورمال ډول باندې با شماری او تفتیش د یوې ورځې څخه تر دوه ورځې پورې د پروسه هم
د ثبات هم پلن انتخاباتي ټیم ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدل چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي
اول خدای مذاکرنده کننده ارګان نه دی د سولې یو نهاد نه دی چې موږ په کلونو په میاشتو
خو بیا هم د ستونزې د حل لپاره خو باید دیالوګ یا خبرې وشي
بلکې یو تخنیکی ارګان دی قانون حکم کوي چې ټاکنیز نظام باید تطبیق سي د قانون پر اساس باندې اطلاع رسانی ټول معلومات په جزئیات ټول ټاکنیز ټیکټونو تور کړل سوي دي دا چې موږ انتاف زیری شولې د افغانستان د عامه مصلحت په خاطر باندې د ملي منافع او د خوندیتوب په خاطر باندې او د قانون د حکم د تطبیق په خاطر باندې هغه بیل خبره ده اما نور موږ وخت نه ځای کوو زو چې ټاکنیز نظام تطبیق سي او دا د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې نتایج د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړي ځکه دغه ټاکنیز نظام د افغانستان پر اقتصادي سیاسي اجتماعي وضعیت باندې مستقیم تاثیر کوي
رشید صاحب انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې خبرې سوي دي پرمختګونه راغلي دي ثبات هم په لن انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي دلته د ستونزې د حل لپاره تاسو وړاندیز څه باید څه وسی
موږ وړاندیز کړی و چې یو پرانست تخنیکی غونډه ترسره شي ځکه چې دوه طرفه یو د ټاکنو خپلواک کمیسون چې دوی وایي چې موږ په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي دي او د دې قناعت هم حاصل کړی ده او اضافه لغنه وخت نه غواړي چې تیر کړو عباس کړو اما په عین حال کې د یو ولایتي دفترونو تړل شوي دي او بل خوا معترضین دي چې هغوی په خپل اعتراض باندې تاکید کوي مظاهرې کوي او دا دفترونه نه پرانیزي نو موږ په دې خاطر چې دغه وضعیت نه وتلی وو موږ وړاندیز وکړو کمیسون ته چې پرانیز غونډه ونیسي او په دې کې معترض او غیر معترض طرفونه راوغواړي تخنیکی همکاران خپل پروسی راوغواړي
یو وازی تاسو وړاندیز وکړو د ټولو څار بنسټو وړاندې
یو دوه نهادونه نور مده قل دغه د موږ نورسته غوښ کوم اعلانې دلودي د انداز په ورته وړاندیز غویم کړی وو نو د کومې خبرې چې یو کمیسون پرې باندې غور کړی دا او موږ ته نه راکړي چې پرلتون کې ونه کیبه یا د شنبه یا د اکشن پرز بوداسې غونډه ولري په دې کې به هغه ټول خپل هغه قانوني پریکړې چې کړې خصوصا په هغه اعتراضي مورد باندې د قانون په چوکاټ کې لغنه به وضاحت ورکړي او اتمره څوک چې معترض دي دغه اعتراض په دې قانون چوکاټ کې به ځواب کوي نو موږ اله مانی چې دغه بحث تر سره شي او د معترضینو قناعت حاصل شي او متصل دغه اوسنی یو کرکچن حالات نشي وو دفترونو تر رسیدا خلاص یو کمیشن لار سي دي پایلو اعلان کړ
خلک خبر سه دغه وړاندې څومره پر زائد او تاسو ورته لبای کولی د کنم دا ورلی
سو په دې برخه کې د هر وګړي حق دی چې دغه پروسی څخه معلومات ولري نه د یو مشخص ټاکنیز ټیکټ کمیسون هم مکلف دی چې اطلاع رسانی وکړي او ټول معلومات ورکړي اما یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کمیسون ته دا مهمه نه ده چې اتلس نوماندان ټول 100% د کمیسون د ټول کارونو څخه راضي وسی او قناعت اسي
ګور کمیسون ور سره پروتوکول لري تړون ور سره لري
درسته درسته د قانون پر اساس دا تړون سوي دی د پروتوکول سوي دی تعهد نامه کې امضا سوي دی د لاهې پر اساس د مشخص طرز عمل پر اساس طرز عمل وای چې د بوشماري او د تفتیش ورسته که بایومتریک و غیر بایومتریک رای مشخصی یوازی اساس د فیصلی د نتیجه هغه بایومتریکی رای دی دا خو نسی کېدای چې موږ د بوشماري او د تفتیش څخه د مخه بایومټریکی او غیر بایومټریکی رای په خیال او خوب او یا هم د سترګو په لیدو باندې سره جدا کو او یا هم د زینو ټاکنیز ټیکټونو په فرمایشونو باندې جدا کو. دا هیڅ وخت د ونسن ټاکنو خپلواک میسون ته قابل د قبول نه دی او کمیسون ته مهمه دا ده چې ملت هغه باور پر دینی هات باندې کړی د ملت باور وساتي کچیر تر د هر ټاکنیز ټیکټ تر تاثیر لاندې راسي کمیسیون نو بیا د ادا افغانستان متدین ولس هیڅ وخت پر دینی هات باندې بیا باور نه کوي. نو په دې برخه کې د یادول وړ ده چې د آزاد بحث تاکید سوی دی هم د څار د بنسټونو دخوا هم د ځینو ټاکنیز ټکټونو له خوا څخه. په دې برخه کې به کچیرې وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکول او موږ وخت د لاس نه ورکوي په دې برخه کې بیا هم تعهد لرو چې یو آزاد بحث ونیسو ټول تخنیکی معلومات.
رشید صاحب محترم، شاوخوا دوه میاشتې اوړي، یعنی دوه میاشتونه زیات څه اوړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخابات ترسره کړل، اوس پورې پایلې برخلیک بیخي روښانه نه ده. په همداسې انتخاباتي جنجالو باندې دغه پایلې ځنډیږي، څومره په انتخاباتو د خلکو باور ته دغه کار زیان رسولی؟
آیا اوس غواړم چې لږ سره معلومات ورکړم چې دا اوس ما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر سره غونډه درلوده، هغوی موږ ته دا ډاډ ورکړه چې دوی آمادګي نیسي، چمتووال نیسي د غونډې لپاره چې دا غونډه ترسره کړي او وایي چې موږ په هر ډول آماده یو تر څو د خپل پرېکړو څخه دفاع وکړو. دا
باور دي د ستونزه به دم غونډه کې حلسي
انشاءالله. زه پرې باور یم چې کمیسیون خپل پرېکړه چې کړې ده خاتمه په قانوني مستندات کړې ده، دوی مستقل دي د قانون په چوکاټ کې او قانون کې چې څه واک لري خامخا هغه په هغه قانوني اصول باندې دروي او بیا مختزي. نو مهم دا ده چې دوی د خپل پرېکړې د قانون په اسناد باندې دوی ټول ته روښانه کړي، اضافه لږ نه دوی کوم بل مشکل نه لري. ولیده چې پروسه څومره ځنډیږي د اندېښنې وړ ده. ما مخکې هم ویلي وو چې کمیسیون چې کله مهالویش نقص که اندېښنه مې څرګنده کړله چې څومره دغه پروسه اوږدیږي، په هماغه اندازه باندې کړکېچ پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې شک و تردید پکې زیاتېږي، په هماغه اندازه باندې خلکو ژوند متاثره کېږي، په هماغه اندازه خلک بدبینیان زیاتېږي، سیاسي جنجالونه پیدا کېږي. نو له بعد مرغه چې اوس په مرحله کې موږ تاسو نه یو، نو اوس خبره خرابه شوې ده. دفترونه تړل شوي دي، مترجین په خپلو غوښتنو باندې اصرار کوي، کمیسیون هم تاسو نه توانېدل چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ما ټول هغه غدا ده چې د کړکېچ له خیره باید یو ټکی پیدا کړو، یو لار پیدا کړو چې حل شي، تر څو کمیسیون بېله کومه اندېښنې او بېله تشویش نه په خپلو ولایتونو کې هم د خپل هغه لیاوزرونه پورته محلونه چې تفتیش وړ دي او بیا شمېرنه باید ترسره شي، هغه هم تطبیق کړي او لاړ شي د پایلو اعلان خواته. که چېرته دا نه اعلانېږي نو دا د پارلماني انتخاباتو تجربه ده.
یعنی حق برسه څومره انتخابات خپلواک کمیسیون دا ځل ژمن ده چې انتخاباتو پایلې به چې ممکن په نږدې وخت کې اعلان کړي، یعنی دې کړکېچو ته په کتلو سره د امکان لري چې د پایلې زر اعلان شي؟
د پایلو د اعلان لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع دا و چې په ورځو نه بلکې په څو ساعته کې اعلان کړي. البته څلور نو پایلې چې په قانون کې پیشبینی شوی چې مثلا اولیه دی، قسمی دی، ابتدایی دی، نهایی دی، دغه اولیه او قسمی موږ غوښتل چې په څو ساعتو کې باید اعلان شي او ابتدایي نتایج غوښتل مو چې د تقویم پر اساس باندې په وخت او زمان. مګر بدبختانه څو دلایل د دې موجب وګرځېدل چې موږ ونه کړای سو چې دا اعلان کړو، چې هغه د ډرملوک د کمپنۍ د تخنیکی گزارش نا وخت رسیدل و د ځینو ولایتي دفترونو ولایت دروازې بندول و اعتراضات و همدارنګ کمیسیون خپل غوښتل دا روان و درې د درو ورځو لپاره چې تر څو د ټاکنیز ټکټونو سره خبرې وسی. اوس هم تعهد دادی چې هر څه ژر ممکن وي کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړي، ځکه د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې او د خلکو حوصلمندي پای ته رسیدلې چې کمیسیون باید ژر تر ژره ابتدایي پایلې اعلان کړي. په دې برخه کې تعهد موجود دی که احیانا پوسولو چې دغه و ولایتونو دروازې نه خلاصېږي، اعتراض دوام پیدا کوي او ځینې نور ستونزې ایجادېږي، په دې برخه کې نور کمیسیون هم د یو مکلف ارګان په حیث باندې باید د اساسي قانون حکم تطبیق کړي او په دې برخه کې نور مراجعه وسي و قانون ته او موږ ولاړ سو د ابتدایي پایلو و اعلان ته. او په دې برخه کې کمیسیون د مدیریتي اړخ څخه موږ باید ثانی او دقیق مدیریت کو او وخت نور باید لاسه ورکړو.
مخکې خبره سه بیا دونه وکړه ښاغلی رشید، ځینې دلایل وړاندې کړل، خو یو چې د څار بنسټونو همدارنګه عام خلک ور باندې انتقاد کې هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدیریت کمزوري وه. یعنی هغه ورکل سوي صلاحیتونه چې څه ډول یعنی ښه استفاده ونه کړله دغه څومره پر ځای خبره ده.
ښه مدیریت هغه ده چې تاسې یو بهیر د قانون په چوکاټ کې څه چې پلان کړي دي د مهال ویش په اساس باندې مخته بوسي، دته مخه مدیریت وي. او په کې تاسې ریسک یا کوم خطرات یا ګواښونه چې دي هغه مدیریت کړي. نو کمیسیون ته دا موضوع یعنی نوې نه ده، پخوانی تجربه موږ تاسې لرو د ټاکنو چې همیشه خصوصا د ټاکنو بهیر یا د ټاکنو رسخه وروسته ستونزې او جنجالونه پیدا کیږي. او دوم دا چې دوی خلکو ته باور ورکړی وي، اطمینان ورکړی وي چې موږ قادر یو چې دغه مسایل په ډېرې ښه توګه مخته بوزو. اوس دلته که لامل کاندید ده، که لامل فرمثال ډرامالوګ ده، که دلته لامل خپله کمیسیون پرېکړه ده، هر څه چې دي یعنی د
مسؤلیت کمیسیون ته ورګرځي،
اندېښنه پر ځای سره. اوس موږ نشو ویلی چې اوس دکې اوس وایي چې ولا دکې حکومت ګرام دی، په دې کې اوس ولاړ وایي چې پارلمان ګرام دی، په دې کې وایي چې ولا خارجان ګرام دی. خو مسؤلیت دا ده چې کمیسیون اساسي قانون مطابق د ادارې او مدیریت ټول واک دی سره ده. نو په دې کې دوی پاتې راغلي دي او کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی ده چې موږ له بعد مرغه سوزل دوی خپله بښنه معذرت هم غوښتی.
په کمیسیون کې د داخلي ځینې ستونزې موجودې، د کمیشنرانو د بورډ ترمنځ، د دلنشا د کمیشنرانو ترمنځ ځینې ستونزې دي. دا هم کېدای شي باعث د انتخاباتو د ځنډېدو، د پایلو د ځنډېدو یو لامل شي.
یو اختلاف که په رایې باندې وي دا طبیعي خبر ده چې په یو بورډ کې شپږ نفر او اووه نفر چې خامخا هر یو ځانته فکر نظر لري او رای خامخا متفاوتی، خو قانون مسله طبیعی
ګور لوایح لري، قوانین لري، مقررات لري، هی مطابق عمل وسی د غستون ځ خپل هوري
الته نصاب ده، الته اکثریت ده، اقلیت موضوع ده، ټول قانون په رسمي توګه پیژندل دي او دغه لپاره میکانیزم باندې کړی ده. هغه نورمال یا طبیعي حالت ده. ولی یو د چ فر مثال تاسو راځي په پریس کانفرنس کې نه یو پغه کې رئیس یو سو وی مثلا ماون بل سو وی او بیا کمشنر زیګی بل سو وی بیا دلته د ازادي بیان او دلته بل سو مترکیږي، نو د خلکو هغه د باور کچه اوتومات په نهاد باندې
هغه پروسی باندې
یو جوړک په توګه چې د پروسه مدیریت کوي هغه ټیټیږي. او د کمیسیون باید په ډېر احتیاط باندې په برخه کې دی غور کړي وي چې سره کوم د خپل داخلي اختلافاتو مخه په اړقل په امان زور کې نیولای شي، دا چې داخله کې سوند لري لري مخالفت موافقت فیصله او خپل دی په پریکړه کې ما یو جدول لري، اما د باندې په هغه زور په د شکه سینه کاس پیدا کی د ټولن لپاره جدي اندیښنه ولده.
حق پر سره کوم کې چې رشید صاحب یادونه وکړه، کله چې مطبوعاتي غونډه ورکول کیږي د کمیسیون بورډ کینی له کمیسیونه دوه ډول اوازونه راوځي.
اول خو دا د دې ښکارندوی دی چې د کمیسیون کارونه سانسور نه دي، د کمیسیون ټول کارونه اشکار دي، ځکه د قانون پر اساس باندې کمیسیون تعهد لري چې خپل ټول کارونه مخته بوزي. اختلاف د نظر او همدارنګه د وو کمیشنرانو په قانون کې چې پیشبینی شوی دي همدا مفهوم لري چې دلته مختلف مفکوری وجود ولري، ظرفیتونه وجود ولري، او ترڅو یو مسله کله چې بحث پر کیږي هغه پختګی ته ورسیږي او بیا هغه فاینل سی. نو ځکه دا ډیر د اندېښنې وړ نه ده. لکه رشید صاحب شي اشاره درلودل، کله چې فیصله کیږي په اکثریت د اراو یعنی د وو کمیشنرانو د جملې څخه کڅلور کمیشنر په یو مسل په یو فیصله کې امضا وکي هغه فاینل ده. اجازه راکه یو بل نکته ته اشاره
وکړم.
کمیسیون دوه نوع کار لري، یو د ملت سره، یو د سیاسینو د کاندیدانو سره. همیشه کمیسیون د ملت سره چې د مدیریت د اړخ څخه د انتخاباتو په ورځ چې کوم سروکار سره لري، د ملت سره هیڅ نه وستون سره موږ نه مخامخ شوی، کمیسیون د نهاد نه مخامخ شوی. او د کله چې د سیاسینو سره د کار وخت رسیږي، د کاندیدانو سره د کار وخت رسیږي، بی اعتمادي جادیږي، نیوکی کیږي، فشار واردیږي، د تقلب د مهندسي او د نور خبرې ایجاد کیږي، بې مورد اتهامات وارد کیږي، دا د دې ښکارندوی ده چې دلته سیاسیون هم بدبختانه باید وایو چې یوازې ټول د افغانستان منافع په نظر کې نه لري، نو ذکر اکثر وخت ډیر به مورید دي.
پر سب نو تیریږي وخت کم پاتې ده، پزغر درته ولای شي چې پایلې کله اعلان کړي.
د پایلو په اړه باندې بیا هم کمیسیون تعهد لري چې هر څه ژر ممکن وي اعلان کړي. نن هم جلسې جریان لري تر څو یو عمومي یا کلي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو په اړه باندې
معلوم سی د دوو وشتو ولایتونو د تفتیش او بشمارې گزارش مقام ته رسیدلې دی، تصمیم مرمان نیول کیږي، بحث پر سوې دی. زموږ امید دا دی چې هر څه ژر د وو ولایتونو دروازې هم پرانیستل سي او په دې برخه کې موږ خپل اقدامات هلته تر سره کو. که احیانا د دې دروازو دغه د بسته کولو د پروسه دوام پیدا کړي، اعتراضات دوام پیدا کړي، په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله فیصله اعلان کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه قدر ته وایي چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره او کمیسیون ته تاسو وړاندیز څه ده؟
د موږ وړاندیز ما مخکې یادونه وکړله، انشاءالله چې دا غونډه چې د راتلونکي هفتې لپاره تدابیر نیسي، دا وتوانېږي چې واقعا هم کمیسیون لپاره یو ښه فرصت شي تر څو د خپل پرېکړو سره د ټولو په حضور کې یعنې قانوني دفاع وکړي، او د معترضینو لپاره یو فرصت وي چې خپل هغه اعتراض په همدغه ځای کې یا قانونیت ورکړي یا نور ته ختم کړي.
زما رایه زما حق.
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.